پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم یعقوب میاشتې لومړۍ نیټه د اکتوبر درویشتمه د خبرونه په خبرونو پیلو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي د خوړو مرسته کړې ده د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سیبي ملت وګړي د دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوې میلې ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښیږي د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي په وروستیو کې د اوکراین په څو ښارونو کې اوکراني ځواکونه له روسي پوځیانو سره په شدیده جګړه بوخت دي په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن دوه مسابقې پلان سوي په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا آیرلند ته ماتې ورکړه په بله مسابقه کې په څو شیبو کې پاکستان له هندوستان سره مخامخېږي افغانستان د دغو مسابقو په لړ کې پرون ونتوانید د انګلستان په وړاندې بریا خپله کړي نیوزیلند بیا وتوانید پرون کوربه استرالیا ته ماتې ورکړي د افغانستان بله مسابقه را روانه چهارشنبه د نیوزیلند په وړاندې ده خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیلي راپورونه اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه د کریپټو کرنسي یا مجازي پیسو په اړه هم یو تحلیلي راپور په دې خبرونه کې اوریدلای شئ د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم په دې خبرونه کې کتنه کوو په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خپریږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو در پرونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 او یا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده بلخوا د ورستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي ځکه بیا بیا تکرارېږي د طالبانو حکومت د اوچا د ورستی راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ای او ای وی یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډیر وو د یادې ادارې په راپور کې چې 13 ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي ورکه دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 15 تنه وژل شوی او 191 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 19 سلنه تلفات په خوانیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو لامل رامنځته شوی د سپتمبر د 216 قربانیانو لړل 201 در شپ کابل کې 140 په هرات کې او 40 په تخار کې وو په راپور کې همدا شان ویل شوی چې د 19 سلنه تلفات او مسولیت کومې ډلې نه دی منلای خو په 16 سلنه تلفات کې د داعش خراسان څنګه لاس لري د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډیرېدو په اړه د خبرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شویو مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي نوموړی زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچې کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ ښوونیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. دا نوموړی په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې درد من شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي، که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تیره ورځې دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو چاودنو کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان یې هم وګړي وو.
موندل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په دغه هیواد کې د اگست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته و. بلخوا ځینو کسانو شکایتونه کړي دي چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره طالبانو لازم اقدامات نه دي کړي، ځکه نو دغه پیښې بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر را سره په مستقیم تماس کې دی. اتمر صاحب، مننه چې بلنه مو ومنله. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې که څه هم طالبان ادعا کوي چې پر امنیت راوستلې، ولې ځینې امنیتي پیښې بیا بیا تکرارېږي؟
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کړي او یا بیخي له منځه ویسي. موږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو ځای باندې عملیات کوي او بیا وایي چې موږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیې یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغه پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. نو اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغه مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نا وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل شوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ورباندې ږدي؟
تام کې د شي زکه اوس خو دغه راپورونه له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي تقریبا شل دوه ویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلفې ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبانو کومې دا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلي دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلکو ته رښتیا ووایي او نه دا چې هر عمل دوی مربوط ګڼي د داعش پورې یا کومې بلې ډلې پورې. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د مسلکي کسانو سره مشوره وکړي او په دغه برخه کې د هغوی نظر او مرستې دې وغواړي تر څو دوی سره مرستې وکړي، تر څو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه لاړې شي.
په افغانستان کې له طالبانو سره لا هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نکشینی، ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه د مخالفتونه د وخت په تېرېدو سره پراخ سي؟
طالبان اوس حاکمان دي او دوی ته لازم دا ده چې د خبرو اترو د لارې نه هغه مشکل چې دوی خلک سره لري، یو تعداد کسانو سره لري یا ځینې ولایت ځینې قوونه سلری دا حل شي. نو که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړې وای خو طالبان یا دغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای. چې دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنی جګړه لاره د حال نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کیږي، دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسي مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
غزنی کې خلک د کار په بدل کې د بشری مرستو غوښتنه کوي.
په غزنی کې د وی خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې شزی او ماشومان هم پکې دي د مرستې تر لاسه کولو په مخسر راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشو او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشو او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرستې چې د موسسو لخوا خلکو ته دلته ورکول کیږي، مفتې ورکوي. خلک یې ډېر په مفت خورګۍ اموخته کړي دي او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسیږي. زما په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعي مستحق دي او اقتصادي وضعیت خراب ده، هغوی کار هم کوي. په دې سره به یو د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی، بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي، بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل سي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې یو څه کار سوی، یو بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکسي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي، نو دا به ورته حلاله وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله، نو دغو کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي، په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی همایون بهادوري وایي موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کیږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسیږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي، ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته له تللو به راوګرځي. نوموړی وایي نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کیږي او د موسساتو په مرسته ویشل کیږي، په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسیږي، نور یې اخلي. دا که د کار په بدله کې ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی، بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي، ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي هغه کار کولی شي، هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان تر څنګ په غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری میرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري. خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو، خو له ډیرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونتوانیدو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه کسان له برېښنا بې برخې کړي دي. روسي توغندیو تر ډېره برېښنا کوټونه په نښه کړي دي. د آزادی رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له سفیولا ستانکزینه.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1,000,000 کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اکتوبر په 28 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمېنې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه دی. اخوا روسی چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټولپوښتنې له لارې اشغال کړه د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسی چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2,000 اوسېدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې فریدا سیال د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
د ای بی سی نیوز آنلاین پاڼه لیکي په استرالیا کې میشت افغانان سږ کال د کرکټ نړیوالې سیالۍ په ډیر شور او هیجان سره ګوري، ځکه د خبرونې په لیکنه افغان ملي لوبډلې د آبي رنګه لباس سره چې په آبي پړانګانو سره پیژندل کیږي په دې لوبو کې ګډون کړی دی. د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ په کورنۍ کې یو لزوانو لوبډلو څخه ده چې د غوره لوبډلو په ډله کې په دې لوبو کې ګډون کړی دی. خبرونه لیکي که څه هم طالبان د افغانستان تور سور او شین رنګ بیرغ د رسمي بیرغ په توګه نه مني، خو افغان ملي لوبډلې دغه بیرغ لوړ ساتلی دی. د خبرونې په لیکنه د جلال احمد زی په نوم یو افغان چې په استرالیا کې میشت دی هیله لري چې افغان لوبغاړي لکه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي په دې لوبو کې ښه وځلیږي. احمد زی ویلی افغان لوبغاړي ځانګړی استعداد لري او د افغانانو په شونډو خندا راولي. خبرونې داسې انځورونه هم خپاره کړي چې افغان لوبغاړي په کې د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ای بی سی نیوز همدارنګ په کاناډا کې د میشت ځوانو افغان کرکټ مینوالو د شور او ولولو په اړه هم لیکنه کړې ده. په یو لدې انځورونو کې رویا سمیم ښکاری چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې کپټانه وه. د خبرونې په لیکنه د دې ټولو ستونزو سره سره په کور دننه او بهر کې افغانان دې ته په تمه دي چې د کرکټ ملي لوبډلې په شونډو خندا راولي. فورس مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي د پولیو واکسین ښځینه کارکوونکي ټولو هغو ځایونو ته ځي چې نارینه نشي ورتللی، څو افغان ماشومان د ماشومانو د فلج یا پولیو څخه وژغوري. د خبرونې په ټکو 2 عباس د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف واکسین د ملوارید په نوم د یوې افغانې میرمنې په لاس ترلاسه کړل. په 13 کلونو کې پر یونیسف سربیره یو شمېر نورو سازمانونو سره لاس یو کړی څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. دا پولیو ناروغي د افغانستان او پاکستان بغیر په ټوله نړۍ کې لمنځه تللې ده. د خبرونې په ټکو صحي کارکوونکي په دغه هیوادونو کې د فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه حق نه لري چې د چا کور ته ننوځي او مندې دا جرأت نه کوي چې د کور دروازه یو نارینه ته خلاصه کړي. نو له همدې امله ښځې په دې سیمو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهمه ونډه لري.
ډیجیټلی یا کریپټو کرنسی یا د ځنګړي کوډ لرونکو مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې ورستوي کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په ورستوي کې په افغانستان کې یو شمېر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې. خو له تیر یو کال راهیسی دا پیسې کارول کیږي او کنه؟ پازل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی سي، آیا د ډیجیټلی پیسې فزیکی شکل خپلولی سي؟ په دې راپور کې فریدی سیال د دغو پوښتنو د ځواب هڅه کړې ده.
دا 2021 کال د اگست 15مې راپدې خوا لکل چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړې. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولوېدل او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپله پانګه له افغانستانه بهر کړي، خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډلرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تیرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړه چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څو مود وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافی هغه بازار وتړل چې ډیجیټلی پیسې پکې تبادله کیدلې او هغه دوکانونه هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې کله چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د زنګړو کودلرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوای د یاواز طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو پر راکړې ورکړې بندیز لګولای دی، بلکې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه دا ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه دا ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې دا ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم په آینده کې فلج کولای شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی، او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وغواړي خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې کدا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلی یا ځانګړي کودلرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچې کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپاني اصل امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی، د بلاک سنت او کریپټو کرنسی نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو له خوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوړی د کاروونکي یا یوزر له خوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي، او وروسته تاسو کولای شئ چې په دې پیسو بټکوین، چې د دې ځانګړي کوډ لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی، واخلې او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیږدول کیږي، او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډیر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې یو مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم تر ټولو لوی ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې دا د کریپټوګرافي په شکل کې، یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي، هر کرنسی چې دا د کریپټو کرنسی دا د 15 نواخله تر درینیم سو پورې حدود کې د الفاظ او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفاده سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي، او کله چې مونږ یو بل ته اداینه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا موږ دغه کوډونه لیږو.
ولی چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولای شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي، که داسې وایم چې موبایل ته چې څوک بیلنس لیږي کریډیټ کنه، هغه باندې موږ تاسو کولای شو چې هر څوک په انټرنیټ فعال، څوک په بل اس ایم اس پیکج فعال، څوک په وایس پیکج فعال، نو همدغه سیدام یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیګل کیږي، او اکاونټ ته چې ولیګل ته کولای شي په هغه باندې هر څوک کې راکړه ورکړه پکې هم ستاسو ک غیبانه ته کوم هوټل بک کې خو از ا پیمنٹ میتھڈ دا استعمالي په ټول نړۍ کې.
سره لدې چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیکدول کیږي، خو په کابل کې د نوې ټکنالوژي د زده کړو مرکز مشر ستوري خان راته ویل د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي ترڅو د جالکاری ښکار نشي.
احتیاط زکه ډیر پکار دی چې اکثر خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري، هغه باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتیریم، ریپل مثلا، لایت کوین، دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي، نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثر بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دی، او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کاروونکي وایي د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري، باید ټول سیستمونه یې زده کړئ څو وکولای شئ له دې لارې راکړه ورکړه وکړئ. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري، او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیه پورته او ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي دا پیسې کاروي په دې اړه راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په کته پورته کېدو پورې اړه لري، لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغه چې سلبریټی دي، ک د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي، یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي، یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي، یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلی پیسو کاروونکي وایي د ډیجیټلی یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودینه دولتونه او بانکونه په ویره کې دي. دا چې ولې دا پوښتنه راته ستوري خان داسې ځواب کړه.
ډیر وخت په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنټ سیستمونه چې دي دا بدل شوي دي او بیا هم بدلیږي. کچېرې دولتونه دې ته پاملرنه ونه کړي نو ممکن ځینې ستونزې راولاړې کی چې هغه یو دادا که خلک له بانکونو ستړي دي، ځکه یو خو بانکونه خوندي نه دي، بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت تر سره کوي، او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولې دي، او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپل پیسو اختیار په خپل لاس کې دي.
دغه ډیجیټلی یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي، او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولای شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي. دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لوی او وړیو شاپینګ مالونو کې پرې سودا واخلي، او په ډېری چټکتیا سره له یو ځای څخه بل ځای ته ولیکدوي.
د منسن بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نوي افغاني بانک نوټونه به ژر بازار ته وړاندې شي. د بدسل کې د چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسی؟ ازادي رادیو په دې اړه پر خپل فیسبوک باندې پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوي بانک نوټونه په نوي ټکنالوژي سمبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلی لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي همداسې باید د خپل پولي واحد افغانۍ ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلی موږ یې زړو نوټونو په سیړندو سولو پاتې خو نوي نوټونه سول.